توافق غرب مبنی بر فراهم کردن تانک های محاربوی به اوکراین، روسیه میگوید که غرب جنگ نیابتی خود در برابر مسکو را توقف نخواهد داد. تحلیلگران میگویند که روسیه میخواهد با هدف قرار دادن تأسیسات انرژی اوکراین، اراده شهروندان این کشور را بشکند. و برخی ها هشدار می دهند که ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین ممکن منجر به بروز یک بحران دیگر مهاجرت در اروپا شود. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد 12th ماه شده است. در جریان 11 ماه گذشته شهروندان اوکراین تجارب تلخ جنگ را تجربه کردند. در این مدت متحدین غربی اوکراین کمک‌های زیاد نظامی و غیر نظامی را به کیف فراهم کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که برای ادامه مبارزه با روسیه خواستار تیاره‌های جنگی میباشد. برخی از کشورهای اروپای شرقی از این خواست اوکراین ابراز حمایت کرده اند، ولی ایالات متحده و بریتانیا فراهم کردن جت‌های جنگی را رد کرده اند. اما هر دو کشور و آلمان اخیراً اعلام کردند که ده‌ها تانک جنگی را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. حکومت روسیه این اقدام را دخالت مستقیم کشورهای غربی در جنگ اوکراین خوانده و گفته است که فراهم کردن تانک با اوکراین نشان می‌دهد که جهان غرب جنگ نیابتی خود در برابر مسکو و متحدین آن را توقف نخواهند داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تایید کرد که کشورش ده‌ها تانک را با اوکراین فراهم می‌کند.
امروز اعلام میکنم که ایالات متحده 31 تانک ابرامز را به اوکراین میفرستد که معادل یک کندک اوکراینی میشود. وزیر دفاع ایالات متحده این اقدام را پیشنهاد کرده است، زیرا این کار ظرفیت اوکراین را تقویت میبخشد تا از قلمرو خود دفاع کند و به اهداف استراتژیک خود برسد.
چند ساعت قبل از این سخنان جو بایدن، اولف شولز صدر اعظم آلمان در پارلمان کشور خود اعلام کرد که برلین 14 تانک نوع لپرد 2 را با اوکراین فراهم خواهد کرد. حکومت آلمان با آن کشورهای اروپایی که تانک های ساخت آلمان را دارند و می خواهند با اوکراین کمک کنند نیز اجازه داد تا این کار را انجام دهند. با این کار برلین می خواهد که تا چند ماه آینده 2 کندک تانک های لپرد 2 در اختیار کیف قرار گیرد. اوکراین، پولند، کشورهای بالکان و دیگر کشورها از دیر زمان انتظار شنیدن اعلام این تصمیم حکومت آلمان را داشتند. صدر اعظم آلمان میگوید که از اوکراین حمایت میکند، ولی میافزاید که نمیخواهد تا روسیه را تحریک کند.
Vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie auch mir.
ما باید همیشه واضح سازیم که هر کار ضروری و ممکن را به خاطر حمایت از اوکراین انجام می‌دهیم. ولی در این حال ما از مبدل شدن این جنگ به یک جنگ میان روسیه و ناتو جلوگیری می‌کنیم و ما همیشه به مراعات کردن این اصل ادامه می‌دهیم.
رئیس جمهور بایدن نیز ضمن سپاسگزاری از تصمیم حکومت آلمان گفت که هدف از فراهم کردن تانک با اوکراین این است تا آن کشور را در دفاع از قلمروش کمک کند.
هیچ تهدید تهاجمی در برابر روسیه وجود ندارد. اگر سربازان روسی به روسیه برگردند به جایی که به آن تعلق دارند، این جنگ می تواند امروز پایان یابد. این چیز است که همه ما خواهان آن هستیم، پایان یافتن عادلانه و دائمی این جنگ.
ولی روسیه روز پنجشنبه فراهم کردن تانک با اوکراین را دخالت مستقیم غرب در جنگ اوکراین عنوان کرد.
کشورهای اروپایی و واشنگتن مکررن بیان می‌دارند که ارسال تسلیحات به شمول تانک‌ها به اوکراین به هیچ وجه بیانگر دخالت این کشورها یا ائتلاف در خصومت‌های اوکراین نیست. ما قطعاً با این موقف موافق نیستیم و هر چیزی را که این ائتلاف یا کشورهایی که ذکر کردم انجام می‌دهند، مسکو آن را به مثابه دخالت مستقیم در جنگ می‌نگرد. ما می‌بینیم که این کار افزایش می‌یابد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از دیر زمان خواستار تانک های محاربوی بود و او گفته که جنگ اوکراین با 5، 10 یا 15 تانک حل نمی شود. بلکه با گفته او، اوکراین در حال حاضر با 250 تا 350 تانک نیاز دارد. کارشناسان نظامی می گویند که تا حال تعداد تانک های وعده شده به اوکراین به حدود 90 تانک رسیده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. حال که ایالات متحده، آلمان و بریتانیا با فراهم کردن تانک های محاربوی با اوکراین تعهد کرده اند، پرسش این است که تفاوت میان این سه نوع تانک چیست؟ برای دریافت پاسخ این گزارش را دنبال کنید.
تانک های امریکایی ام اس ابرامز با داشتن ماشین 1500 هارس پاور از نظر تکنیکی یکی از مغلق‌ترین تانک در جهان تلقی می شود. تانک ابرامز با ظرفیت 4 نفر و توپ 120 میلیمتری قابلیت از بین بردن تانک های دشمن و دیگر وسایل زرهی را دارد. این تانک با 3 ماشیندار و شمول یک ماشیندار سنگین که می تواند وسایل زرهی سبک را هدف قرار دهد و 2 ماشیندار خفیف که ضد پرسنل می باشد مجهز است و می تواند در 1 ساعت تا 65 کیلومتر فاصله را طی کند و حد اکثر توان برد آن به حدود 425 کیلومتر می رسد. انجن ابرامز با تیل تیاره حرکت می کند که یکی از دلایل پرهزینه بودن این واسطه جنگی پنداشته می شود. برعکس، تانک های لپرد 2 ساخت آلمان با داشتن انجن 1500 هارس پاور با دیزل حرکت می کند. این تانک ها مشابهت های زیاده با تانک های ابرامز دارد و مانند داشتن توپ 120 میلیمتری و 2 ماشیندار خفیف. تانک های آلمانی و آمریکایی طور طراحی شدند که عملیه داخل آن در تناسب با تانک های ساخت شوروی سابق که نظامیان روسی و اوکراینی از آن استفاده می کنند مسئول ترند.
در تانک های ابرامز و لپرد 2 عملا مسئول تر است، زیرا مهمات این دو تانک در بیرون از آنجای قرار دارد که عملا در قله تانک می نشینند. بناهن اگر یک تانک ابرامز یا لپرد 2 مورد اصابت قرار بگیرد و هر چیزی که در قله تانک قرار می داشته باشد از تانک جدا می شود، ولی در تانک های T-72 مرمی در داخل قله تانک و در کنار عمله قرار دارد که می تواند منجر به خساره فاجعه بار برای تانک و عمله شود.
تانک لپرد 2 نیز ظرفیت گنجایش 4 نفر را دارد و سرعت مشابه تانک آمریکایی را دارا می باشد، ولی توان حد اکثر برد آن به 340 کیلومتر می رسد. تانک های لپرد 2 به پیمانه زیاده وجود دارد. بیش از 2000 چین این تانک در چندین کشور اروپایی موجود می باشد. تانک های چلنجر 2 ساخت بریتانیا دارای یک توپ 120 میلیمتری و 2 ماشیندار می باشد. مهمات این تانک نیز در بیرون از کابین عملا موقعیت دارد. انجن این تانک کوچکتر بوده و 1200 هارس پاور می باشد. چلنجر 2 و مانند دیگر تانک ها حرکت سریع ندارد، ولی حد اکثر توان برد آن به 500 کیلومتر می رسد که به مراتب بهتر از تانک های امریکایی و آلمانی می باشد. قدیر مشرف، صدا امریکا، واشنگتن.
حملات روسیه بر ضد تأسیسات برق اوکراین از چندین ماه بدین سو ادامه دارد که از اثر آن جریان برق در پایتخت این کشور مختل شده و برخی از باشندگان این شهر برای پیش بردن کاروبار کوچکشان به استفاده از منابع تأمین برق اضطراری رو آورده اند.
اوکراینی ها به برق 24 ساعته در 7 روز هفته عادت داشتند، ولی پس از آغاز حملات روسیه علیه تأسیسات برق آن کشور قطع برق به یک امر عادی مبدل شده است. حتی در کیف پایتخت اوکراین به طور روزانه جریان برق قطع می شود. بعضی اوقات این کار به اساس تقسیم اوقات صورت می گیرد و بعضن هم در صورت حمله به شهر برق قطع می شود. این خیمه از طرف اداره خدمات اضطراری برای تهیه خدمات برق و اینترنت افراز شده است. مردم اینجا می آیند و از آن برای پیشبرد کارهای روزمرهشان استفاده می کنند.
در جریان حملات بزرگ راکتی در ماه اکتبر، اگر اشتباه نکرده باشم، تاریخ 10 آمان ماه، ما چندین انفجار بزرگ را شنیدیم، ولی به صورت کل وضعیت آرام است.
حملات گسترده روسیه بالای تأسیسات اوکراین در ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد که از اثر آن افراد ملکی کشته شدند و به تأسیسات برق صدمه وارد شد. این حملات تا هنوز هم ادامه دارد. به تاریخ 14 جنوری در یک حمله بالای یک محله مسکونی در شهر دنیپرو بیش از 40 تن کشته شدند. در مرکز برق شهر کیف، باشندگان این شهر میگویند به پیش بردن زندگی در چنین شرایط جنگی دشوار و خسته کن میباشد.
من فقط صدای انفجارها را میشنوم، به چشم من را دیدن نمیتوانم. من صدای انفجارها را میشنوم، آب نیست و برق هم نیست.
کوزلووا میگوید تلاش میورزد کار اشتهاراتش را دوباره آغاز کند. او در ماهای اول جنگ به سمت غرب فرار کرده بود. او حالا به کیف بازگشته و در جریان قطع برق از 12 پله زینه به آپارتمان خود به خستگی بالا می رود. با فرارسیدن شب برخی از قسمت‌های شهر کاملا تاریک می باشد، ولی باشندگان آن می گویند که زندگی با برق و بدون برق تا حد ممکن به طور نرمال جریان دارد. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
وروسته لحقه چه دی واگنر پا نوم دی روسیه یوی امنیتی کمپانی لفا دی روسیه چخه بهار دی جنگیالی و دی استخدام پا حکل معلومات ترلاسه شول، دی امریکا متحده ایالتونو اعلان وکر چه پر واگنر کمپانی نوی بندیزون لگوی او نریوالا جنایتکارا دلی نوموی. پورا تفصیل پا دی ریپورت که تعقیب کنید.
په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه دوهم کال ته غځیږي، دونباس، باخموت او سولیدار د دغه جګړې څو تاوده ډګرونه دي. په دغو سیمو کې د روسیې له لورې د واګنر ګروپ جنګیالي ښکیل دي. شنونکي وایي چې د پوتین د نږدې ملګري یرګینی بریګوژین په مشرۍ دغه ګروپ اوس هڅه کوي چې د خپلو لیکو د پیاوړتیا په موخه د سربستان او نورو بهرنیو هیوادونو وګړي د جنګیالیو په توګه جلب کړي. د ملکیان د څیړنیز مرکز څیړونکی ګینډاس روند وایي د واګنر ګروپ په جنګیالیو کې د بهرنیانو حضور نوې خبره نه ده.
مونږ په لیکو کې په ښکارا ډول ګڼ شمېر سربستانیان وینو او یا هم هغه چې وایي ورسره ښکیل دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شولت وویل چې د واګنر ګروپ لخوا د سربستانیانو استخدام د زغم وړ نه دی، او نورو امریکایي چارواکو هم دا دریځ تایید کړی دی.
واګنر د نړۍ په کچه یو خبیث ګروپ دی. دا ډول کار د هر هیواد لپاره بد دی. دلته غیر قانوني دی او په دې اړه ستاسو د حکومت دریس روښانه دی. زموږ د حکومت دریس هم په دې حق له روښانه دی.
د نړیوالو څارونکو په خبره ښایي دغه ګروپ د استخدام په جبري طریقو سره د قانون څخه سرغړونه کوي.
په ځینو بیلګو کې زور او یا هم د کورنۍ د غړو په وړاندې ګواښونه کارول شوي، څو خلک د واګنر ګروپ سره یو ځای شي او په جګړو کې ورسره برخه واخلي.
سره له دې چې په یوه تبلیغاتي ویډیو کې لیدل کیږي چې سربستاني سرتیری د روسانو سره یو ځای تمرینات کوي، خو یرګینی په سربستان کې د استخدام خبره ردوي. د سربستان ولسمشر الکساندر ووسیک دغه ویډیو غندلې او په سربستان کې د استخدام هر هڅه د خپلو قوانینو خلاف بللې ده. خو نړیوال شنونکي وایي چې د روسیې له بهره د جنګیالیو استخدام ممکن د ماسکو لپاره د خپلو ځواکونو د تلفاتو کمولو یوه لاره وي.
واقع دا دی چې دا سرتیری په روسي سندونو کې نه دي ثبت، ځکه نو هر ډول خطرناکو ماموریتونو ته او په ځانګړي ډول د جګړې لومړیو کرښو ته لیږدول کیږي.
د ځونو په خبره واګنر ګروپ د دې تر څنګ ماسکو ترې ویکه چې د هغو بشري سرغړونو د تورونو څخه ژغوري چې د جګړې پر مهال یې ترسره کوي.
مونږ ته را رسېدلي معلومات ښایي چې دوی په ډله ییزو وژنو، ځورونو، خلکو ورکولو، نیونو، جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي، لوټ او پر ملکي وګړو په ناڅاپي بریدونو کې ښکیل دي چې دا په ذات کې جنګي جنایتونه بلل کیږي.
د امریکایي چارواکو د اټکلونو له مخې د واګنر د هغو ځواکونو شمیر بچې په اوکراین کې په جګړه بوختي ممکن تر 500,000 تنو پورې وي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
څیړونکي وایي روسیا د اوکراین د برېښنا د تاسیساتو په نخښه کولو سره غواړي چې د دغه هیواد د خلکو اراده ماته کړي، خو له ترکیې څخه ورتلونکي د برق لوی کښتۍ ښایي د روسیې د دغه هدف له خونسا کولو سره مرسته وکړي.
روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په ملکي تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. په دغو بریدونو کې د خلکو کورونه او د برېښنا تاسیسات په نښه کیږي.
دوی دغه کار د دې لپاره کوي چې د امکان تر حده زیات اوکراینیان ووژني، خو دا کار په غیر مستقیم ډول کوي. د برېښنا، تودوخې او اوبو په نشتون کې د خلکو لپاره د نه تحمل وړ شرایط رامنځته کوي.
خو ترکی شرکت کار پاور شپس وای کولای شي د اوکراین د برېښنا د ستونزې له حل سره مرسته وکړي. دغه شرکت د برېښنا کښتۍ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي او په میلیونونو کورونو ته برق ورکولای شي.
موږ د اوکراین د برېښنا له شرکت او د اودیسا له سیمهییز حکومت سره د اګست له میاشتې راهیسې په تماس کې یو. موږ کولی شو چې په لومړي پړاو کې د 300 میګاواټو کښتۍ ځای پر ځای کړو. 300 میګاواټه د اودیسا د بیلابیلو بندرونو لپاره، 100 میګاواټه د اودیسا بندر او اړوندو تاسیساتو لپاره، او نور د اودیسا په شاوخوا کې پرتو سیمو لپاره.
د اوکراین د برېښنا د ملي شرکت مسؤل وایي د روسي ځواکونو لخوا د برېښنا پر تاسیساتو د بریدونو له زیاتېدو وروسته د برېښنا جنراتورونو ته ډېر ضرورت دی.
اوکراین اوس د برېښنا د تولید له لویې ستونزې سره مخامخ دی. د حرارتي او آبي برېښنا ډېرې کارخانې خرابې او یا هم له منځه تللي دي. له همدې کبله له بده مرغه د برق اړتیا نه شو پوره کولی. دا مو ډېر غټ مشکل دی او په همدې خاطر په دوراني شکل سره د برېښنا جریان قطع کوو.
د برق د کښتیو خوندي ساتل هم یوه لویه ستونزه ده. د کار پاور شرکت چارواکي وایي انقره له مسکو سره ښې اړیکې لري، خو دا معلومه نه ده چې دغه کار به د دوی کښتیو ته خوندیتوب برابر کړي که نه. دوی وایي د نورو حل لارو د موندلو په لټه کې دي.
موږ اوس د امریکایي مؤسسو په ګډون له بېلابېلو خیریه ټولنو سره په اړیکه کې یو. د مولدووا او رومانیا له چارواکو سره هم په رابطه کې یو چې په دغو هېوادونو کې د کښتیو د ځای پر ځای کېدو په احتمال باندې غور وکړو.
د کار پاور شرکت وایي یوه کښتۍ اوکراین ته په نږدې سیمه کې ده او ښایي د یوې میاشتې په موده کې د برېښنا د رسولو لپاره جوګه شي، خو ښایي د برق د پیسو ورکړه لویه ستونزه وي، ځکه معلومه نه ده چې دغه پیسې اوکراین پرې کوي او یا یې کومه نړیواله اداره ورکوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
اروپایی ټولنه وایي چې تیر کال د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتوالي په وجه له بې ساري ستونزو سره مخامخ وه. په 2022 میلادي کال کې اروپا ته د نورو هیوادونو تر څنګ له اوکراین څخه هم میلیونونه کسان ورکړه شول. ځینې ویره لري چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل ادامه ممکن په اروپا کې د مهاجرت یو نوی کړکېج رامنځته کړي.
په کال 2022 کې د اروپا له پولو د قریب 3,10,000 کسانو د تیرېدو احصایه را څرګنده شوې ده، چې دا د کال 2022 په پرتله 4.8% کې زیاتوالی ښیي. د اروپا د پولو او ساحلو د ساتنې اداره وایي چې په دې شمیر کې یوکرایني مهاجرین نه دي شامل. په غیر قانوني راغلي مهاجرونو کې نیمایي د سوریې، تونس او افغانستان اتباع دي. د دې څخه علاوه د مصر، بنګلاديش او نایجیریا څخه راغلي مهاجرین هم پکې شامل دي.
د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د دغو یادو هیوادونو وضعیت ډېر خراب شوی دی.
د لویدیز بالکان او ایتالیا ته د مرکزی مدیترانی سرحدونه د دغو غیر قانوني مهاجرونو د راتګ سترې لارې بلل کیږي. د ایتالیا دولت تیره میاشت د پناه غوښتونکو دپاره یو نوی قانون تصویب کړی دی، چې د بې پولو ډاکترانو په وینا دغه نوی قانون به د اوبو له لارې راتلونکو مهاجرونو ژوند له نورو خطرونو سره مخ کړي. یونان هم د مهاجرینو د ژغورن کې ادارو په مقابل کې سخت دریز غوړه کړی دی.
په اروپا کې دا وخت فکر عام دی چې درسته ده چې موږ به د خپل ګاونډیو ملکونو له حالاتو مجبور خلکو ته باید پناه ورکړو، خو د نورې نړۍ مهاجرین ولې قبول کړو؟
په یوکراین د روسیې د یرغل څخه پس قریب 14 میلیونه یوکراینی مهاجرین اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. د اروپا څخه یوکراین ته د 10 میلیونو د بیرته تګ ارقام هم ثبت شوي دي.
موږ وینو چې روسیې د خلکو کورونه هدف ګرځولي، خو بیا هم دومره خلک پې کور شوي نه دي. خو د اوکراین د خلکو میړانه او د دوی اقتصادي ځواک د ډیرو د بې کوره کېدو مخه نیولې. خو داسې ځایونه شته چې خلک یې دومره توان نه لري، نو احتمال شته چې دوی د کورونو پرېښودو ته اړ شي.
اروپا ته راغلي یوکراني مهاجرین ورځ تر بلې د اروپا په اقتصاد او کاروباري چارو کې ورګډیږي. په عین حال کې اروپا په بلاروس تور لګوي چې دوی قصدان د کال 2020 څخه راپدې خو په دولتي سویه د مهاجرت د یو بحران د رامنځته کولو هڅه کوي. په بلاروس تور دی چې د پولین په پوله د مهاجرونو اړولو ته خلک تشویقوي.
روسیې منځنی ختیځ او شمالي افریقا نه د بلاروس په لور پروازونه زیات کړي دي ترڅو خلک د اروپا پولې ته رانږدې کړي او بیا دلته یو بل بحران ترې ایجاد کړي.
ویل کیږي چې د فبروري په میاشت کې اروپایي ټولنه د مهاجرینو په مسأله یو کانفرنس جوړوي، خو څارونکو وایي چې د اروپایي ټولنې د غړو ملکونو ترمنځ د نظرونو اختلاف موجود دی او مشکل ده چې یوې ګډې فیصلې ته ورسیږي. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در حالی که جنگ در منطقه دونباس در شرق اوکراین ادامه دارد، برخی از باشندگان این منطقه هنوز هم به زندگی خود در شهرهای مربوط به دونباس ادامه می دهند. با وجود آن که بیشتر مناطق یکسان شده اند، ولی مردم امیدوارند که این جنگ بالاخره پایان خواهد یافت. هیدر مورداک، گزارشگر صدای آمریکا از وضعیت در شهرهای بخمود و چسفیار در منطقه دونباس، گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را من برایتان تقدیم میکنم. بسیاری از شهرها در دونباس، منطقه در شرق اوکراین، چنین به نظر میرسد. یعنی تقریبا هموار شده و صدای انفجار بمها مسلسل شنیده میشود. این پناهگاه در شهر بخمود موقعیت دارد، شهری که در طول 6 ماه اخیر شاهد جنگ‌های شدید بوده است. باشندگان این شهر میگویند از چگونگی وضعیت در بیرون خبر نیستند، زیرا تا حد زیاد به اخبار و معلومات دسترسی ندارند.
هیچ جای رفتن نمیتوانیم، بنابراین در همین جا زندگی میکنیم. بیرون وضعیت ترسناک است. از ترس حملات و انفجار بم هیچ کس در جاده ها قدم نمی زند.
برخی از باشندگانی که در دیگر شهرهای منطقه دونباس زندگی می کنند، با وجود بمباردمان تلاش دارند تا خانه هایشان سالم بماند، با امید این که با پایان جنگ مردم برخواهند گشت. در شهر چسفیار که حدود 10 کیلومتر از خط مقدم جنگ فاصله دارد، باشندگان آن به خاطر می آورند که 1 سال قبل شهرشان زیبا و پر جم و جوش بود.
یک بم خوشه‌ای در اینجا اصابت کرد و موجان تا به آنجا رسید و آن ساختمان را تخریب کرد. پارچه‌های بم بر خانه ریخت و می بینید که همه دیوار را چره گرفته است.
بیشتر دکانها در شهر چسفیار مسدود است. دکاندارانی که در این شهر باقی مانده اند می گویند کار کردن در بیرون بسیار خطرناک است. برخی دیگر می گویند که ادامه دادن به زندگی و کار در چسفیار به معنای وطن دوستی است.
من یک وطن دوست اوکراینی هستم. اوکراین وطن من است. این جنگ برای من قوت بیشتر داده و روسیه یک کشور تروریست است.
منطقه دنباس از سال 2014 بدین سو، یعنی 8 سال قبل از تهاجم سال گذشته روسیه بر اوکراین، شاهد جنگ بوده است. ولی میزان خشونت فعلی در این منطقه و سراسر اوکراین بی سابقه می باشد. سازمان ملل متحد می گوید که در جریان 11 ماه گذشته بیش از 7000 غیر نظامی در اوکراین کشته شده است.
پا 2012 کال که دی فلم لوبغار چلپان خاماتووا دی روسیه دی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لپاره کمپاین کوه. هغه چې د لتویا اوسیدول کې ده اوس بل فکر لري. خاماتووا د پوتین او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په هکله خبرې کوي. د امریکا غک خبریال انا رایس په دې هکله یو ریپورت جوړ کړی چې پښتو ژباړې ته یې ستاسو پام راګرځوم.
روسیا کټوره چاپلن خاماتووا د متحده ایالاتو د مریلند ایالت په ونندارتون کې د هاملت په نامه د روسی شاعر بوریس پاستامیک کتاب لولی. دا شعر د هغو شعرونو له ډلې څخه یو دی چې هغه به یې د سټیج پر مخ د کلمه کړي. هغه وایي دا شعرونه د دې سره مرسته کوي تر څو په اوکراین باندې د روسانو د یرغل او د ولادیمیر پوتین په هکله په اسانۍ سره خبرې وکړي.
په دې شعرونو کې ډېر داسې شته او ما لوستلي دي چې اوسنۍ نړۍ او اوسنی حالت پکې بیان شوی دی. نو زه ګورم چې شاعرانو څنګه تر ټولو سخت ژوند تېر کړی دی او د دوی د کړاوونو نه سختې تجربې نن زموږ سره مرسته کوي چې په اوکراین کې د وحشتناکه ټراجډۍ نه ژوندي پاتې شو.
خاماتووا تل د پوتین په وړاندې داسې انتقادي دریځ نه دی نیولی. په 2012 کال کې پر هغې د ډیرو لخوا د پوتین د ملاتړ او حتی د هغه لپاره د کمپاین کولو له امله پر دې نیوکې وشوې. خو په تیرو څو کلونو کې جګړې د هغې لپاره هر څه بدل کړل. په اوکراین باندې د روسیې له یرغل څو ورځې وروسته هغه لاتویا ته ولاړه چېرته چې هغه په محلي تیاتر کې دنده واخیسته او د جګړې په اړه یې خبرې پیل کړې. همدا و چې هغه د ته اړه کړه چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړي لکه متحده ایالاتو، کاناډا او دیارلس نورو هیوادونو ته.
زموږ چاپلن ډېر خوښیږي. موږ د هغې د هنر مینوال یو. په مسکو کې به موږ د هغې نندارو ته ورتلو او نن موږ دلته راغلي وو او خپل ملاتړ ترینه څرګندوو.
موږ نشو کولای چې د دې نندارې ته رانشو، نو دا د نن موږ دلته یو.
لس کاله مخکې ما د هغې فلمونه لیدل. هغه ډیره مجربه او مسلکی هنرمند ده.
چاپلن وای هغه څه چې دا ترې ډار لري هغه دادی چې کېدای شي خلک په اوکراین کې لکړ کې چن حالت سره عادت شي او هر څه ورته عادي په نظر کې راشي.
زه له دې نه نفرت لرم چې څنګه د خلکو احساساتو په دې ورځو کې ارزښت له لاسه ورکړي. دوی په داسې مختلف حالت کې ژوند کوي چې د نورو اوښکې ورته عادي ښکاري. هرې خوا ته چې ګوري هر څوک خپلې ګټې په پام کې نیسي. د نورو په غم کې هیڅوک نه دي. موږ په دې نړۍ کې هر څه وینو پرته له درد او اوښکو نه.
د چاپلن نندارونه راټول شوی ټول پیسې د گیفت اف لایف په نامه خیریه مؤسسې سره د مرستې لپاره ورکول کیږي، کوم چې د دوو خويندو لخوا جوړ شوی ده. دا مؤسسه د شپږو کلونو را پدې خوا په روسیه کې په سرطان باندې دخته کوچنوي ماشومانو سره مرسته کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا پایان می‌یابد. ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
راوی کباب رستوران دی چې واشنگتن دی سی ښار ته نږدې دی ویرجینیا په آرلنګټن سیمه کې موقعیت لري او یو مالک یې افغان دی.
د یو مهاجر په توګه دلته د کاروبار پیلول تاسو ته اسان و؟
مشکل خو مطلب د اقتصادي لحاظ هم مشکل و، لیکن ما مخکې ویلې یعنی چې هر څه ستا د نیت پورې، الله پاک مغه سه معامله درسره کوي. تقریبا سروے کی مختلف رستوران کا دگا واشنگٹن میگزین اوباما تھا دگا منی ٹیبل بانی اور دیکھی ہو جدہ ٹیبل تاٹول فراکوں نے کڑی ہوئی یہ اوشے چاہ رستوران دا کباب تامس کرائے دے.
داود صدیقی او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګوري. امریکا ته مهاجرت او دلته ژوند کول د هر بل ملک په څیر خپلې خېګنې او سختۍ لري. په لومړیو کلونو کې کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي، لکه له ټولنې، فرهنګ او ژبې سره نابلدي، او په خاصه توګه د کار پیدا کولو او د اقتصاد جوړولو په برخو کې سختۍ ګالي. خو هغه کسان چې زیار کوي او په ژوند کې له هوډ سره کار کوي خامخا بریالي کیږي. دیونه په خبرونه کې له افغان سره خبرې کوي چې څو لسیزې کېږي دلته په امریکا کې ژوند کوي او بریالي کاروبارونه لري. کله دا د دې خبرونه تر پای هم له ما سره اوسئ.
دا راوی کباب رستوران دی چې واشنگتن دی سی ښار ته نږدې دی ویرجینیا په آرلنګټن ګن مشته سیمه کې موقعیت لري او له اوس نه شاوخوا 15 کاله مخکې جوړ شوی دی. د رستورانت یو چختن عبدالمالک اقبال دی چې څه کم 40 کاله کېږي په امریکا کې ژوند کوي. ښاغلی اقبال هم د اکثرو نور مهاجرو په څیر په لومړیو کلونو کې ساده او ابتدایي کارونه کړي، خو اوس دلته په امریکا کې د څو تجارتونو مالک دی. نن به د ښاغلی اقبال د ژوند کیسې او تجربې واورو.
اجي صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ تر څو راسو او خپل ستاسو د رستورانتونو وګورو، تر څنګه تاسو د ژوند د قصې نه خبر شو تر څو منګه او نورو لیدونکو ته یو الهام غونډي شي.
الله تعالی دې تاسو ته مجد درکړي. نو جان
سلامات
اوسئ. تکلیف دی وستو قیمتي وخت دې
هم ترلاسه کړو. څو سم به کی ترغلی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد بارک وسلم. من زه په 1985 کې دلته امریکا ته راغلم، اپریل 1985 کې. نو یې سوي کال وسې مالکونو څه آسانه شي زه
کا خبر نه.
زمونږ مشر ورور خدای وبخي رافین لالا دا ټول کریز تاغه ته ځي دنیا کې خو نشته دی، خو ماشاء الله هغې دوه جننن الله نه پس وسیله جوړ شوی چې دلته اوسېږي.
ډېر ښه. د اول ورځو قسم راته وکړي، امریکا ته چراغلی تاسو د امریکې په اړه څه معلومات لرل؟ ته چراغلی د هیواد څنګه هیواد پیدا کړو سم کې کول؟
امریکا باندې کوم صرف تاریخ او جغرافیه کې لستلو افغانستان کې او هغه وخت د سوشل میډیا او د تلویزیون نشان ډیر کم و، خو اورېدلې مې د امریکا باندې کې گرچه څه ناڅه معلومات هم لرم، خو بس نصیب و چېرته چې وستا روزي تبه سيزه یې کې شک نشته.
مهاجرو ته خو تر ټولو لویه ستونزه د غربي ملکونو ته چې راشي فرهنګي ستونزې شته، د ژبې ستونزې شته، نور د کاروبار د پیدا کولو د دې مسایلو ستونزې شته. تاسو خپل د لومړۍ ورځو قصې راته وکړئ، څنګه کول، څنګه ژوند پیل کړ؟
اولین کار چې ما شروع کړ هغه د په نامه د وینډیز فاست فود رستوران او من ساينس یو ډش واشر لکه لوخي چینزي نو لګو کې ما ساسره فلور منیجر ته خبره ورسېده نو بیا پس هغه نو چون کې ما وشتل چې ما د انګلیسي زیات نور قوی شي ما د انګلیسي کلاسونه چې دار چار پر ضرورت دی او د افغانانو ورونو ته هم دا دغه د شي دا ژبه زده کول ډیر هم دی په دې
څنګه ژبه مول کې
ژبه دومره انګلیسي خنه وا ګر چې ما سعودي کې تعلیم کړو چې د عربي مملکتو نو هغه دومره زیات نه ور بس د ژبه او ژبې سره نو بازي کلاسونه مخکې چې هغه د بینکینګ په رابطه وو نو بیا 1985-87 پورې دلته وم نو دا اراده مې وکړه چې باید مخکې ژوند چې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کول نو بل دا چې ډیرو شیان تاسو بچکی کله چې بیا بیرته واده وشو خیر سره پاکستان کې تقریبا سوپر ایز د ماشومان کار کېده نو مامل ته کوشش کوي زیات پاتې شم پاکستان کې نو 90 کې امریکا ته راغلم ما کور ودان او یو لورکې مې و نو هغه لږ زره شروع د ژوند دوباره لکه چې امریکا کې یو نوی ژوند شروع کړ نو دې لپاره چې مخکې ژوند په صحیح طریقه روان شي او محتاج نشړې نو چون موږ وایو چې سړی د کار د پاره د خزر د کور د پاره د څومره خل خلاف دی نه دی خو مداغه مسولیت زیات وي په نسبت زبان سړونه لکه چې هغه یو اولاد لوی لکه چې موږ مور پلار لوی کړی کنه نو تقریبا چون جون کول آسان نه دی په یو انکم باندې یو کمای باندې په دې امریکا کې شو سیږي په دې نو را دنیا کې من سبا د سره نو زما درې جواب درې جواب د سیو چې تقریبا ما سهار کې د بانک سره کار شروع کو د مین افس کې هغه تقریبا سهار 2 بجو نه شروع شو تر 3 بجو پورې بیا په 3 بجو هغه ځین راوته ما بل جواب یو مغازه په نام د کیمارت هغه کې از کشیر می کار کاو تر 10 بجو پورې ښه 10 بجو بچا غنو وته مونږ لسیم مجه بس کې جوړولو د پیزا ډیلیوري دا کوم کورونه چې پیزا وړي ناکینګ ان د ډور نو لیکن په دې مقصد چې حلال وګټم او چې اصلي اساس زما اولاد دی چې هغه باندې حلال وخورم دات واز ون ټارګټ چې کمای دي حلال او استعمال به حلال وي ان شاء الله
درې وظیفې م کولای دا څو وخت ژوند کو خیر
بس دا ما ته اوس پورې یاد شي چې زما په خیال چې دا غره یې ستر اوس پورې زما د 4 ساعتونو زیات خوب نشته لري الحمدلله سره کوم چې ما ګورې زم د سیمه
ماشاءالله که زوونه پاتې اجي سه والله چلو زه ته کوم سره د
تقریبا 4:30 ساعت ځم شروع نه ځکه چې سهار نه به شروع شوم نو څو پرې شکور تر اتلم نو یو بجې 2 بجې شپې وي نو بیا مطلب بدرې سات خوب بیا د منځ د پاره پاسې دلو د فجر او بیا برته نارمل روټین سم لیکن یو شی زه د نسیت او د غپس ټول بلوموم ټول انسانيت او بیا پسې او ټول ماته په خاص افغانانو تنداران د نسیت دي چې الله به ذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر سره ستاسو مطمئن وي او دا قران آیات د قران حق دی نو هیڅ شک نشته نو دلمنځ پابندي دومره ریلکسیشن او آرام سړی ته ورکی چې دا ټول ژوندستا ځکه دا انسان جوړ شوی د روح او د جسم او دا دواړو بل سره تعلق لري ته به دواړو ژوند دي ساتي بدن ود فراق په صورت کې او روح هم ذاته ضرورت لري چې دا د ذکر په صورت کې نو بیا تقریبا ما دغه د 1996 پورې تقریبا شپږ کاله دغه کاو دغه درې جواب مې کوم متواتر شپږ کاله متواتر او ورځې مې کار کړی دی او دې لپاره چې کور سپورټ کوم او ژوند مخکې وړاندې په دې مقصد مې کاو چې هغه خلک چې تر اوسه زما فاميليا دوستانه فاميلون چا وې مې هېر نکړم ځکه بیا خدا خو په غوښته غرضي کې راځي که زما شي کمایي و نو کوشش مې دا کوم چې دلته خرچې کم کوم او هغه فاميلون دوستان چالت دي او وی سپورټ کوم الحمدلله د فامیل نن نیولې د خپلوانو دوستانو پورې توانه پورې میکړي دي الحمدلله. دا یو لوی مقصد زما او چیزان باندې می فشار راوستو خو څو باید دلته ځکه چې دلته خو ډالر کې ګټي والته په افغاني پاکستاني پیسو کې ونه دا یو دغه وزمه الحمدلله کې الله پاله برکت اچو
ډیر الله. اوس ماشاءالله څو بزنس لري یا څو تجارت لري اند اوس
اوس نائنٹی سکس نا پستا اللہ پاک کرم کو فانا اللہ حافظ دا حلال مارکیٹ پہ نم بانی گروسری اسٹور یو واخص تھا ناگے نا پستا بیا نائنٹی سیون کے دنگا راوی کباب شریک مرکز پاکستان دے نو اگر خواہشوں کی چیزیں شریک شما نو دغه د کوم چې اوریجنل راوی د 1997 کې آلته ز په نه هسته شرکت رااله مشري شو سر دوه کسان او پس هغه نه بیا د ځې چې فعل نو سره د راوی تو دا مخلص کړ چون کې کاروبار بهتر وو نو خلکم ضرورت بیا هم خاص راغبل خو په نامه د چټخار راوی کباب چلته کې ما اډیشنل شان اټکو چې لکه د نن زمانه د ځوانانو لپاره او ال ګروسری ستور سمشته ده.
ستاسو رستورانت راوی کباب په ورجینیا او په واشنگتن کې ډیر مشهور ده.
منه
په دې نو څه معلومات راکړه د دې کار څنګه پایل شو؟
دغه رستورانت چې چا جوړ کړی و یو پاکستانی ده. اوس هم شریکان یې 15 کال شو زموږ شراکت او دوه مختلف قومونه مونږ ژبه لیکن دا چې یو بل سره په مینه محبت چلیدلی و نو کامیابی نصیب ده الله ده د رحمتونو لاندې. نو شروع دا و چې اول په کله چې ماته راغې او ویل چې ما سره شریک شه نو ما ورته دا ویل چې په رښتیا نو ضرورت یم چې ماته خو داګه په خوله ناراضي نو لیکن منیجمنت راځي منیجمنت آی کین مینیج اټ نو هغه لکه د سیکل دوه پایې نه د بایسکل یو مشکل وروسته په یو پال باندې کوم مشکل چلیږي ما کله چې موږ سره وشو
لیدونکو ته به ډیر جالب وي چې روی کباب مالک چې څومره ډیرې خوندورې ډوډۍګانې لري هغه خپله وایي چې زه هغې نشم پخولی
هغې مې نشوه پخولی
اوس په اوس به پخولی شي انشاءالله
اوس خو 15 کاله شو ما هغه ته داسې ویلې چې ګورم ماته دا شی نه راځي چې زه هغې مرا نه راځي خو بل چا پکړې مو بړلې ده نو دا مې مطلب و اوس خو 15 کاله اوس خو الحمدلله په هر څه باندې پوهېږي
ماشاءالله
الحمدلله الله فضل دی ډایرکشن ټول ورکوم زه خپله چې څه باید څومره شی وشي او ماشاءالله اوس تقریبا شپږ اشپزان دي ټول په هر څه باندې پوهېږي زمونږ زیات ضرورت هم نشته هغه کوم مشکل وخت چې تیر شو هغه تیر شو اوس الحمدلله خدای فضل دی د الله کرم دی د هر لحاظه.
د مهاجر په توګه دلته د کاروبار پیلول تاسو آسان وو؟
مشکل هو مطلب د اقتصادي لحاظ هم مشکل وو لیکن ما مخکې ویلې نو جانې چې هر څه ستا د نیته پورې دی د انټینشن ستا نیت څه دی الله پاک ماغه سې معاملې درسره کوي ته به الله ته رجوع کوي الله پاک درته لارې خلاصوي. دا کاروبار هم یو عبادت دی او د جمله د عبادتونو دی چې ته په صحیح طریقې سره او په اخلاص سره د خلکو سره کاغه وینډرز وي راوړي درته که ستا کسټمر یا مشتریان یا هغوی سره معامله کول که شریک د سری هغه سره معامله کول نو دې کې باید برابر او په اخلاص وچلیږي او نیت دې نیک وي نو الله پاک برکت اچي. دا ګارنټي شیدای شی دی چې همیش ستا کامیابي ستا په نصیب ده. نو که چېرته د دوستان نوی راغلی او راځي او دې برخه تا کېږي نه دغه نو امید کېږي نه مشکلات به وي په هر لحاظ ځکه چې دلته کاروبار خلاصول او داسې سیټ اپ کول وخت نیسي کم از کم کال خو دې ورته ګوري یو کال پس چا خبره مې وراوړي.
اجي سب ډیره مننه لکه څنګه چې ویل کړی خو تاسو د انګلیزانو خبره سیګنیچر دیش په دې رستوران کې ډیر مشهور خوړم دي نو ما خوړلم دی خوام او زه به تاسو سره یو ځای وخورم
ولې نه
مهرباني وکړئ
خیر علي
تشکر کوم ودان خیر اوسه وسان د چرک کړای کوم ډیره خندوره ده ترڅو چې دوستان سره کله کله راغلی ما دا دې هم وړلې ده bale تاسو رستوران کوم ماشالله ډیر مشهور دی
الحمدلله بسم الله کرم دے بسم الله الرحمن الرحیم سمنګ سبب مسبب الازاد دے برکت او عزت خو هغه چی کنه
دا سمو
په ټول یو وسیله چې یز من کاریګر شي کوي الحمدلله الله سبحانه تعالی دې رحم کرم دې دې زيبانه دا چې منوال خو خې دا غوي هم مهرباني ده الحمدلله ترازی او خپل وخت دی ریو کړای خوندنه اخلي او سينور غوډي ورایټي لرو مقصد اقسام لرو دې چکن کړای هم لرو لیم کړای لرو کباب کړای لرو بون لیس چکن کړای لرو قیمه کړای لرو ویجیټیبل کړای لرو تقریبا ورایټي دې کړای ان دې ځای
کیمه وړه خلک وخی
زیات چکن کړای لیم کړای زیات خوږي کباب کړای چې داګه انکار لګر مشکل دی اول ګریل کیږي کباب سی کباب چته وي په باندې سن کوفتور ته وي اول ګریل کیږي ویب کړای کی هم مزیدار
اول په ور په خویل په کله کباب
بل یو کباب کوي ویب پس کړای کی جوړي
ها والا
انداز نه جن تاسو کله بیا آینده کې چته ژوندو بونلس کړای به مهرباني وکړي
ماشاءالله
اغه اندغه بونلس اول ګریل ته په ګریل کې وروسته به وګورې ان شاء الله ګریل څنګه کی بیا پس هغه بیا دا کو دا
خپل
کړای کې جوړو هغه نو زیات خلک چې خبره زیات ترخه نه خوري
ښه
هغه زیات دا بونلس کړای خو کوي چې هغه ترخه کم دي
حاجی صاحب بولا دا مزدار کړای په کې دا بلک لک فایل کوچه باندې واخلو او مخې لګنا خدا دام ډیر جاله بشاندې
دا ګلګپی دی
ډیر
ګلګپی دی اکثر خلک په نام پانه پوری دی چې خلک زیات په هندستان او پاکستان کې وخت تیر کړي پانی پوری ورته وایي دا چاټ پاپری دی دا ول دغه شي دا پیټایزر کوي شي نارملی موږ کوم دوهونو پروګرامونه شان چې کیږي هغه زیات دا خلک کوي شي د استارټر لکه شروع شي
اجي صاحب اوس وړم چې تاسو ماته راوي کباب راوخی راوي کباب کې څه کوي څه رقم خوړه تیاروي او معمولا څومره خلک ورته راځي
وړم دې پوښتنه راوي کباب مثلا 1997 اولين لوکیشن داز اخلاص شوې ده چې دا 305 نارت ګلیب روډ ده او بیا دیم لوکیشن اکراس دی سټریټ التا 250 نارت ګلیب روډ ده سی وی سر اپ نام د فاميلي راوي کباب دا د سر څوالس کې دا په نامه دراوی چخارا چې دې کوم نور نوی شان لکه د ځوانانو لپاره دا اٹکړی دي دا راوی کباب 1997 تاسو دلته دا غمو ګوري سرونګ سینس 1997 دا د سټیکرې درسته دی د دې وجنه سوري دا دوسر دا روزمره مینو زمنګا دا هر ورځ دا مینو وی هر ورځ بدلیږي سال نن دال گوشت دی یا جل فریزی دا بیت نور دا سبزیانی دی دا بیا سبا بل شید دا غا مینو بیا بل دوشنبه وی تقریبا هر ورځ تازه جوړیږي او تازه خرڅیږي دا روزمره دا غره انشاءالله او باقی نو مشروبات هم دی چې تیار باقی زنه بم کتلی تندور او گریل او دا ټول لایو لکه ښکاری خلکو ته چې سجوړی کی سن کی دا نه هیڅ شیفرت نه دی چانه نو دا یو دا کوالټی دی رستوران
واشنگٹن یو میگزین دے دوی تقریبا سروے کی مختلف ریسٹورنٹ دار کا بارگین ریسٹوران مثال کے طور پر 2001 2008 2009 2008 تقریبا شروع شو ہے یہ ورڈ نا اپ تے نا 2015 پورے دا یو آرٹیکل ور کرے ہوں نمبر 01 75 بیسٹ بارز پرلی کے ریسٹورنٹ نہیں اوکے پٹرول امریکہ کے چاوی کے زمن دے ٹاپ لائن ہوں دا ون ریس ٹو گو ٹو دی میکسیمم گوری از مائی شریک دے والا ہوں کیپر آف دا فلیمس آرٹیکل ہی لکھے بغیر ٹیم کم کسان وقت نے شروع کری تھی سوکھ ستر چوک وطن تلی کس نے لڑی دا چی دے دگا واشنگٹن میگزین اوباما تا دگا دگا مینی ور کڑیا زکہ چی اگا اکثر پر سترنگ بنی گرزی دے کر دل تے کی ہم پروگرام جوڑ کو ہو سیکیورٹی ریزن پر خاطر بانی ما دا شے ونو وقت شدن خاصی مشکل پیدا نشی نو مینی پی ٹیبل بانی ور دیشی ہو جدا ٹیبل تا ٹول بریک رست کو فراکونے کڑی کوئی یو شے چی اگا رسترنگ آگی کباب تا مس کرے رے مینی دا مختلف مینی دا یو دوبارا کتن دار سے کاروبار رول دی چې چرتم خلاصو مون اولین کار چې کوم هغه د تبلې ډایرکشن معلومه ما ځکه چې خپل مونږ کو کاریګر ته اجازه ورکړي چې مامان مونږ کی دا فسیلیټیز او بل د کسٹمر لپاره د مشتریانو لپاره هم ځای سہولت شته چې راکې دا داسې ځای دی د منځ ځای نه دی منځ ځای الحمدلله چې هغه یو وخت شروع کې 1997 کې بارو چې متاسفانه بل چا رستورانو اگر مات کو الحمدللہ زائد جماعت میں جوڑ دا لگ بر تمہاری فی کما بکولنا وان اللہ how are you very good he is the main chef of our business he is the tolluna the top chef da de ashpaz munga تقریبا 25 کال ہم سر تیر کری دی
ماشاءاللہ
زوان راغل ہے بلاش ماشاءاللہ زوان دے وسم لیکن پہر سے بانی پوئی
دیکھم ملک دے آسا
دے سوزا با دور نرے ماشاءاللہ او دا 1997 نمو سر کار کی او بہترین اشپز دیں ٹول کبابونا خصوصا دے چنا چنا دے چک پیس دے جوڑی و کڑایا نے دا سپیشلیسٹ دے دے اگر شاگردان دی تقریبا ٹول دا اصلی اشپز دا دے
دیو مهاجر په توګه مشوره دی او کسان ته چې تازه امریکا ته راغلي دي څه دی څه وکي چې تاسو باندې یو بریالی ژوند ولري
د ټولو نه هم خور تجربه ده په دې ملک کې اوسېږي ژبه به زده کړي دا تعلیم په لحاظ هم درسته ده او ژبه چور تور اسانه نه پیدا کیږي د ټولو اولین کار کې چې د ژبه کې مسایل لري نو د کورسونه صحیح نه دي چې هغه دې مزګر کې واخلي نو بیا ورته نور سہولتونه پیدا کیږي دا یو بهترین ټپ دی دوی لپاره چې باید ژبه زده کړي او
بلدا چې دا د نګوري چې د سره هم کار دی شروع دی وکي او کامیابی د الله په لاس کې دی ان شاء الله. ځکه چې په دې فکر دی نه چې ما په افغانستان کې په یو دسي لیول کار کاوه دارا ته څنګه ښکاری په دې فکر باید نه وي. ځکه دا دا اپ اینڈ ڈاؤن کمی زیادتی په دې ژوند کې شته نه اندی شی به فراز ورتوی نو نو دی کې شک نشته. نو دلته به کېدی شي هغه شیان چې ورته آلته چې خبر مه هي او هغه به دلته نه وي خو خود امید نه بایلی. مطلب همیش دی بای امیده او بهترین عمل ادا ده چې کاغذ چرتم کار کوي کم مجره چې اخلي داغي مقابل کې کار کوي نه هغه کې خیانت نه کوي. امی کې همیش دی پابند وي خپل وخت او د خپل ټایم د تنخوا په مقابل کې زګدا ورته درسته تنخوا نه ده یا آمدنی ده. نو دې کې نو کامیابی نصیب ده هغه کې برکتونه هم راځي والا پاک ورسره مدد هم کوي او خپل مالک د کاروبار اوس ما تاسو مثال درکو چې زمونږ دغه کاریګر د 15 کالو نن چیرته نه دیتلی واړه راغلی اوسه پرې لوي شو بډاګان شو دي لیدلته کنه هغه وجه دا ده چې دوی په صحیح طریقې کار کوي او زمونږ ورسره معاملې هم داسې ده چې مطلب ریوارډ از دیر یو نو ته مطلب والته خو الله پاک هم په دې کې چې ته د الله په لار کې یو خدمت کوي الله پاک په دې دنیا کې دغه در کې بدل درکې نو دا زما ورته دا من هایست کشر رور دا یو دغه دی سیوس
اجي صاحب ډېر ډېر مننه له ډېرو خو له پاندا ډاکو خبرونه
خبرو کې آزار شوی آزاری کی معذرت غواړم کم خبر کړی خبره بغیر کوم سوچ چې کدا مامو کې جبه قلا ده بلا ده کنه
وخت ته غوړو بیا مننه
ډیر مننه کور
حالات
یې ډیر درته تاسو
سلام دې سړي سره شکر خیر اوسې ورودان سلامات
تاسو وخت مننه
تر نو لیدونکو دا و دې ونه خبرونه هله د چي خبرونه موضوع مفکش سی وی تربیات سی بیا هم راتلون کې ونه یو بلی موضوع او نوې قصې سره سس خدمت حاضرې تاسو ټول په بخون کې تاسو پاره الله ماشي